دی او اساسي حقوقو پروګرام خبرېدو ته چمتو دی. خو اوس شپږنیمه بجې شوې. په مکړی لانډو خبرونو ته د اسلامي دولت ډلې یادایش د خراسان څنګه د بلخ لپاره د طالبانو د والی مولوي محمد داود مزمل د وژنو مسولیت پر غاړه واخیسته. داعش په خپل ویبپاڼه اعماق کې په یوه بیان کې ویلي یو ځان وژون کې چې د والی د دفتر په مخ کې منتظر و هغه ته ځان ورنږدې او خپل چاودیدونکی کمربند یې وچواوه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال رامز الاکبروف وایي افغان ښځې د خپلې کورنۍ او د هیواد په اقتصاد کې خورا مهم رول لوبوي. الاکبروف پرون ویلي چې د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرایمو دفتر یو ان او ډی سي د یو پروګرام په ترڅ کې د افغانستان په جنوب کې د 1415 ښځو ملاتړ کړی دی. دغو ښځو ته هر میاشت د کورونو په محوتو کې د چرګانو د روزنې، لبنیاتو او سبزیجاتو د پروسس له لارې 2340 افغانۍ ورکول کیږي. د افغانستان بانک غواړي چې سبا شنبه د داوطلبۍ له لارې تر 15 میلیونو امریکایي ډالرو پورې د لیلام په ډول وپلوري. د بانک په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې د سوداګریزو بانکونو په ګډون ټول اشخاص او بنسټونه چې مالی او پولی چارې سرته رسوي او په شرایطو برابر دي کولی شي په دې داوطلبۍ کې ګډون وکړي. د جرمني په شمالي ښار هامبورګ کې د ډزو له کبله لږ تر لږه اووه تنه وژل شوي او اته نور ټپیان دي. د جرمني ډي پي اي اژانس د ځایي رسنیو په حواله د مرګ ژوبلې دغه شمېرې ورکړي خو تر اوسه پولیسو د مرګ ژوبلې دا شمېر نه دی تایید کړی. برید تېره شپه په ځایي وخت ماخوستن 9 بجې د مسیحیانو د مذهبي مراسمو په جریان کې شوی دی. پولیسو د شپې لخوا د برید سیمه کلا بنده کړې او له خلکو یې غوښتي چې له کورونو نه راوځي. د ایتالیا صدر اعظم جورجا میلونی ژمنه وکړه چې د انسانانو د قاچاقبرانو په وړاندې به اقدام وکړي. نوموړي دغه څرګندونې پرون د هغې بیړۍ د ډوبېدو په سیمه کې وکړې چې لسګونه پناه غوښتونکي پکې مړه شول. او د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو کم عمره لوبډله له سریلانکا او بنګلادیش سره د سیالیو لپاره پرون د متحده عربي اماراتو دوبۍ ښار ته روانه شوه. که غواړئ چې دا خبرونه ولولې زموږ په ویبپاڼه کې موندلی شئ. د ویبپاڼې آدرس د ازادي راډیو ډاټ کام. لکه څنګه مې چې مخکې درته وویل تاسو په دې برخه کې د ازادي راډیو اونیز خبرونه بشري او اساسي حقونه اوري. خو ترې وړاندې یو راپور هغه دا چې د افغان نجونو او ښځو پر مخ د تحصیلي او تعلیمي دروازو له بندېدو سره سره یو شمیر فارغ شوي زده کوونکي شکایت کوي چې مسؤلین ورته په تعلیمي ادارو کې د تعلیمي او تحصیلي اسنادو په ورکړه کې ستونزې جوړوي. د طالبانو حکومت له واکمنۍ وروسته له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو ښوونځي بند کړي او په 13 دسمبر میاشت کې د نجونو لوړې زده کړې هم وځنډولې. دا چې نجونې زده کوونکي د تحصیلي اسنادو په اخیستو کې کومې ستونزې ګالي په دې اړه پام وکړئ. دې راپور ته ورپسې اونیز خپرونه بشري او اساسي حقوق له یاده مه باسئ.
زما شرور نه درم چې د موسم محرم شي او پلار مې ټول ورځ مصروف وي په وظیفه کې. وایي چې د محرم سره باید نه نوځي نو نشم کولای شي دا نومه واخلم.
د کابل د قلعه کاشف د ښوونځي له 12 ټولګي څخه فارغه شوې مارینا ده. وایي دا چې اوس مهال په کور دننه د نجونو په لوړو زده کړو بندیز لګېدلی دی. اړه ده چې له هېواده بهر لوړو زده کړو ته دوام ورکړي. خو په خبره دا چې د 12 ټولګي شهادت نامه نه لري د بورسیې په کارونو کې پرمختګ نه کیږي. مارینا ازادي راډیو ته وویل
بدون د محرم نه اجازه نه لري چې د شهادت نامو ریاست ته ورننه ورځي. خپل غواړم چې به هر ته لاړه شم او ټول اسناد کوم درې کلنې نمرې غواړي چې باید شهادت نامه ولري. خو دا خستل په افغانستان کې اوس بيخي پاک بند نشي کولای. یعنی وایي چې د محرم سره باید نه نوځي. خو ډیر انجو د مشکل لري خصوصا خپل مې د مشکل لرم نو نشم کولای شهادت نامه واخلم.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت لوري د انجونو پر زده کړو تر بندیز وروسته یو شمېر هیوادونو د افغان زده کوونکو لپاره بورسیې اعلان کړي. د مارینا په خبره د شهادت نامو نشټون خزینه زده کوونکي له دې حق هم محروم کړي. بل خو له پوهنتونونو څخه فارغ شوي نجونې هم ورته ستونزې لري. دوی وایي څلور کاله درس ویل دومره ورته سخت نه و لکه اوس چې د طالبان حکومت د اسناد او اخستل ورته ستونزمن کړی دی. له پانتون څخه فارغ شوی محصل رڼا ازادي وروته ویل چې د کورنۍ د لګښتونو د برابرولو لپاره د کار په لټه کې ده. ویل یې وي خو افغان ښځو ته کار نشته، کوم یو که پیدا هم شي دا چې له پانتون څخه د فراغت اسناد نشي اخیستلی د کار غوښتنلیکې رد شي.
د همدغې له امله هغه وظایف چې دولتي خو بند دي، همدارنګه خصوصي موسسو کې چې کوم وظیفې اعلان شوي دي، هغوی لپاره هېڅ اپلای نشم کولی، ځکه چې لومړی هلته له ما څخه سیوي غواړي، بیا هغې نه وروسته چې دی خپل د فراغت سند راڅخه غواړي. په داسې حال کې چې لرلو حق لرم، مګر سند نشم ترلاسه کولی، ځکه چې نوموړي نظام حکم همداسې صادر کړی دی.
ومو غوښتل چې د طالبانو د حکومت د پوهنې او د لوړو زده کړو د وزارتونو د ویاندویانو سپیناوی هم د موضوع په هکله ولرو. هغوی د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد ویل چې دی په دې برخه کې له جزئیاتو خبر نه دی. کله چې خبر شو له ازادي راډیو سره به معلومات شریک کړي. د تعلیمي او تحصیلي اسنادو د اخیستلو په برخه کې د زده کوونکو او محصلانو شکایتونه داسې وخت راپورته کیږي چې د روانې سه شنبې په ورځ د لوړو زده کړو د وزارت وزیر مولوي ندا محمد ندیم وویل چې د نجونو او ښځو زده کړې تر مناسبو شرایطو منع دي او بیرته پیلیږي، خو هغه یې دقیق وخت ونه ښوده. که څه هم هیله وه چې د سږ کال تعلیمي کال په پیل کې به د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیستل شي، خو په دې اړه تر دې دمه د طالبانو حکومت واضح څه نه دي ویلي. دغه شان څو ورځې مخکې کانه په وړاندې پانتونونه پایل شول، خو د نجونو پر مخ لا هم تړلي دي.
اساسي او بشري حقوق.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د اساسي او بشري حقوقونو یوې بلې خبرونې ته خراغلی. نن د ښځو د نړیوالې ورځې په اړه خبرې کوو. لمونږ سره میلمه دی د یو خصوصي پانتون د حقوقو د پانځي استاد عبدالعظیم صفای. نوموړی وایي چې د ښځو د ورځې نمانځل د دوی بشري او اساسي حق دی. روزو خپل میلمه ته په پایل کې خو ډېره زیاته مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ. راځو خپرونې ته. د مارچ د اتمې نیټې د ارزښت په هکله چې په ټوله نړۍ کې د ښځو د ورځې په نوم نومول شوې ده، راته وغږېږی.
په اتم د مارچ دغه ورځ په نړۍ کې هر کال لمانځل کېږي د ښځو د ورځې په نوم باندې، او د ښځو د حقونو نه په دغه ورځ باندې درناوی کیږي، د ښځو حقونه جوتیږي، د ښځو حقونو ته توجه کیږي په دې ورځ باندې. نو اتم د مارچ دا یو نړیواله ورځ ده، او په ټولو هیوادونو کې، حتی په اسلامي هیوادونو کې هم دا ورځ لمانځل کیږي. اوس زه هم د دغه ورځې مبارکي ټولو خویندو ته ورکوم که په داخل د افغانستان کې دي یا له هیواده بهر دي.
راځو دې ته چې آیا ښځو ته د ورځ منزل د دوی په حقونو کې شمیرلې سو کنه؟
د ښځو حقونه هم په نړیوالو پرنسپونو کې او هم په اسلامي نصوص کې، په اسلامي احکامو کې د ښځو حقونه جواد دي، واضح دي. مونږ که د ښځو حقونه مختص کو د یوې ورځ لپاره، زه به فکر کوم دا به د میرمنو سره یا د میرمنو له حقونو سره دا به یو ستر جفای کولای شو چې دا د میرمنو حق ده چې دغه ورځ ولري. اما دا چې د یوې ورځې په حیث ترېنه لمانځنه وشي او بیا جریان د کال کې یا په نورو وختونو کې د ښځو حقونو ته توجه ونشي او د ښځو حقونه تامین نشي، که شرعي حقونه دي یا که قانوني او حقوقي حقونه دي، دې ته توجه ونشي، زه فکر کوم دا به ستره جفای میرمنو سره چې موږ صرف په نوم باندې یوه ورځ ولمانځو او نور حقونه ته توجه ونکړو.
د طالبانو پر راتګ سره ولې د میرمنو حقونو ته دومره پام نه کیږي؟ مثلا د دوی هغه ډیر مهم حق نه کې یادونه وکړو چې د دوی د زده کړې حق دی.
زده کړه، تعلیم او تحصیل دا په ټول د تاریخ کې، په ټولو ادیانو کې، په ټولو قوانینو کې، که هغه شرعي قوانین دي که هغه نړیوال پرنسپونه دي، نو د ښځو حقونو ته په کلي توګه، په پوره توګه توجه شوې ده. دا چې نن ورځ په افغانستان کې میرمنې له تعلیم او تحصیل نه بې برخې دي، تعلیم او تحصیل چې د ټولو نه برجسته او د ټولو نه لوړ حق ده د میرمنو، دې ته باید پوره توجه وشي. په صدر د اسلام کې، په شروع د اسلام کې، تر ټولو د مخه کوم حق ته چې توجه شوی هغه د تعلیم او تحصیل حق ده. او رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې اړه باندې واضح لیدلوری درلوده چې تعلیم نه یوازې په نارینه بلکې په میرمنو باندې او په ټول انساني ټول ټولنې باندې تعلیم فرض وګرځوي. نو دا په دې معنا چې تعلیم او تحصیل په اسلام کې ډیر ارزښت لري. د اسلام شروع له تعلیم نه شوې ده، له تحصیل نه شوې ده، او بې تعلیمه ټولنه دا د یوې وړندې ټولنې حیثیت لري. بې تعلیمه انسان د یو وړند حیثیت لري او نشي کولای چې هم خپل حقونو ته توجه وکړي، هم د مقابل لوري حقونو ته توجه وکړي. زه فکر کوم تعلیم او تحصیل په یوویشتم قرن کې دا ډیر یو مهمه خبره ده، او د اسلامي امارت له مشرانو څخه مو دا هیله ده چې دې برخې ته پوره توجه وکړي، او ملت چې نیمه برخه یې مېرمنې جوړوي له دغه یو ستر حق نه باید محرومې نه کړي.
بله، له مېرمنو څخه د دوی د حقونو اخیستل پر دوی څومره بد اثر کولای شي؟
ډېره ښه پوښتنه مو وکړله. هر حق کوي، که هغه د تعلیم حق وي، که هغه د تحصیل حق وي، که هغه د ژوند د امکاناتو حق وي، د دندې حق وي، هر حق چې وي د مېرمنو چې دوی ته شریعت ورکړی ده او شریعت ورته احترام لري، درناوی لري، له دوی نه اخیستل ډېرې بدې اغېزې لرلی شي. د تعلیم په حصه کې ووایم که یو ورځ پرته له کومې قانوني ستونزې څخه، پرته له کوم عذر څخه، یو ورځ که له مېرمنې نه د یوې مسلمانې خور نه د تعلیم حق اخیستل کیږي، دا په دې باندې د سو کلونو رواني منفي اغیز لرلی شي. دا واقعا ډیره بد اغیز لرلی شي د مېرمنو په رواني حالت باندې، په ذهني حالت باندې، د ژوند په حالت باندې. هم مادي منفي اغیز لري او هم مانوي اغیز لرلی شي.
کله چې له کوره بهر په دولتي کچه د ښځو په حقونو باندې سترګې پټیږي، دا به په کور کې دننه څومره بد اثر کوي؟ په ما خبره د یو شمیر نارینه و تبر تر لاس دی ورکوي. هغه نارینه چې دوی خپل قیدګیر دي او لوړان دي، لا د ښځو حقونه تر پښو لاندې کړي و.
متاسفانه د افغانستان سنتي ټولنه او د افغانستان ځینې غیر شرعي، غیر قانوني، غیر انساني کلتورونه، فرهنګونه له پخوانه دغسې وو. دولت به یو عمومي مسؤل په توګه، دولت او په راس کې چې امیر المؤمنین قرار لري د اسلامي امارت، نو دوی د یو مسؤل په توګه، د یو عمومي زعیم په توګه باندې دا دوی وظیفه ده، دنده ده چې د هر وګړي حق ته توجه وکړي، که هغه مېرمنه وي، که هغه نارینه وي، هغه ماشوم وي، که هغه زوړ وي، که په هر سن کې وي، پرته له جنسي توپیر نه، پرته له جنسي تبعیض نه، باید پوره پوره توجه وشي.
کله چې په کورنۍ کې ښځې حق ناق ملامت شي، د دوی حقونه ورنه واخیستل شي، طبعا په کور کې تاوتریخوالی راځي. دا به د کورنۍ په چاپیریال باندې څومره منفي اثر کولی شي؟
ډېره منفي اغیزه لري په دې برخه کې. باید ووایم چې متاسفانه، متاسفانه هغه ورونه چې دوی مېرمنو سره ښه رویه نه لري په کور کې، یا د مېرمنو حقونه نقص کړي دي، دوی به پخپله هم ډېر په تکلیف وي، ډېر په ستونزو کې به وي. دوی پخپله هم د دوی اولاد به هم په هغه شکل باندې چې باید تربیه شي، باید تعلیم وکړي، تحصیل وکړي، د شخصیت خاوندان شي، د دوی اولادونه هم له دغه نعمت نه بې برخې کېږي. بالاخره د دوی پخپله ژوند به هم ډېر تریخ وي. نو زما هیله دا ده له دغه ورونو نه چې دوی مېرمنو سره ښه سلوک ولري، لکه چې رسول الله مبارک ویلي چې تر ټولو غوره مؤمن هغه دی چې له خپل مېرمنو سره ښه رویه ولري، له خپل مېرمنو سره ښه سلوک ولري. نو دا وړه خبره نه ده، دا سنجول شوې خبره ده، دا په دقت خبره ده، او دا د کورنۍ نظام د تهداب ایښودلو په یو سم تګلوري باندې، په یو مثبت تګلوري باندې د کورنۍ نظام د تهداب ایښودلو لاره ده. نو دا واقعا د خوشنۍ ځای ده چې زموږ په ځینو افغاني کورنیو کې اوس هم دغسې کړنې موجود دي، او ښځو ته د هغوی حقونه نه ورکول کېږي، یا ښځو ته په کمه سترګه لیدل کېږي، یا ملامتېږي، حقونه حق ملامتېږي په ځینو مسایلو کې. نو عقد نکاح چې ده، دا د دواړو طرفینو پر رضایت باندې منځته راځي. دا کومه سودا نه ده، دا کومه سوداګري نه ده چې یو څوک یې ترسره کوي، یو نارینه یو مېرمنې سره ترسره کوي سوداګري کوي. دا سوداګري نه ده، بلکې دا حقوقي جنبه لري، دا د مسؤلیتونو جنبه لري. که چېرې عقد نکاح د دوو طرفو ترمنځ منعقد کیږي، باید دغه عقد نکاح ته دواړه طرفه مسؤل پاتې شي. هر لحظه، هر شیبه، هر ورځ باید یو د بل حقونو ته درناوی ولري، ادای کی صمیمیت باید موجود وي، متقابل احترام باید موجود وي، او ژوند په متقابل احترام باندې باید عیار کی او ترسره کی.
بله، تاسو په خپل خبرو کې ډیر هي مسلې ته اشاره وکړه چې هغه د ماشومان روزنه و. کله چې په کورنۍ کې تاوتریخوالی، هغه عمل دی عمل چې هم بیرون په ټولنه کې له خدو سره خشونت وسی، هم په په کور کې وسره وسی طبعا ماشومان باندې ډیر زیات اثر کوي. تاسو راته وایئ چې دغه ماشومان به پراتلونکي کې څه ډول ماشومانی چې همیشه د مور و پلار یوازې جنګ و جنجال لیدلی.
متاسفانه په دغسې یو محیط کې په دغسې یو فامیل کې که چیرې یو ماشوم استر کیږي دا د دغه ماشوم سره ډیره لویه جفا ده، ډیره ستره جفا ده، هم په فردي شکل دغه ماشوم سره جفا ده، هم په اجتماعي شکل له یوې ټولنې سره جفا ده. که دولت په دې کې مسؤلیت ولري چې کورنیو لپاره د ښه ژوند امکانات برابر کړي او دا د دولت مسؤلیت ده. اجتماعي شکل باندې په عمومي شکل باندې دولت هم په دې کې ګران ده که چیرې کورنۍ په تاوتریخوالي کې ژوند کوي او نارینه د خپل مېرمن حق نه خبر نه وي او یو مېرمن د خپل نارینه حق نه خبر نه وي او په دغسې یو محیط کې بیا ماشومان ستریږي، په دغسې یو محیط کې بې شخصیته لویږي، حتی د دوی ذهن ډېر یو متجاوز ذهن، یو داسې یو ذهن چې هغه په راتلونکي کې کېدای شي ډېر جرایم ترسره کړي، د جرمي اخ نه سړی د مسلې ته توجه وکړي. نو دا د دغو ماشومانو سره یوه ستره جفا ده. یوازې یو با تعلیمه مېرمن، یو با تحصیله مېرمن کولی شي چې هم د خپلو حقونو ته، هم د خپلو ماشومانو حقونو ته، او هم د خپل د کور د نارینه حق ته، د خپل د خاون حق ته پوره توجه وکړي. نو د تعلیم او تحصیل حق ته بیا هم زه دې برخې ته اشاره کوم، او په دې برخه کې زه د اسلامي امارت مشرانو باندې زه دا غږ کوم او ترینه هیله لرم چې دې برخې ته پوره توجه وکړي. تعلیمي او تحصیلي کال پیلېږي، تحصیلي کال پیل شوی ده او تعلیمي کال هم پیلېږي. نو دغه حقونو نه د زمونږ مسلمان خویندې نه به برخه کوي، د دې ترې دغه حق ورکړي.
بله، مونږ او تاسو د دې شاهدان یاستو چې په افغانستان کې اوږدې جګړې تیرې شوې او له امله یې ګڼ شمېر نارینه ووژل شول یا هم په خپل مرګ باندې مړه شول. په هر حال د دوی په کور کې د دوی مور، د دوی مېرمن، د دوی خور بې سرپرسته پاتې ده او دوی مجبور دي چې دوی کار وکړي د ژوند د بقا لپاره. له بلې خوا کار کول هم د مېرمنو حق ګڼل کېږي. نن ورځ هماغه ورنه اخیستل شوی ده. د دې مسلې په بدو پایلو باندې خبرې راته وکړي.
هغه مېرمنې چې هغوی شرعي او قانوني عذر لري د کور نارینه یا نفقه چې په کور نارینه باندې واجب ده، د نفقې راوړونکی نه لري، نو حکومت د مسؤل په توګه دغه کورنۍ باید تشخیص کړي. لکه چې تاسو ورته اشاره وکړه چې ډېرې مېرمنې شته ده چې بې سرپرسته دي، ډېرې کورنۍ شته ده چې هغوی نارینه وفات شوی ده، نارینه نه لري په کور کې، ماشومان دي، یتیمان دي. دې برخې ته زه فکر کوم اسلامي امارت یوې اندازې پورې توجه کړې ده، اما کار ته ضرورت لري. هغه مېرمنې چې واقعا دوی سرپرست نه لري، د کور ماشومان لري، دوی کار ته ضرورت لري، اقتصادي لاسته راوړنو ته، اقتصادي بوختیاو ته ضرورت لري چې باید دوی اقتصاد خپل تمویل کړي د یوې لارې نه چې هغه شرعي او قانوني لارې محیط ورته باید مساعد شي د کار کولو په هره برخه کې. اسلام په هیڅ برخه کې د کار کولو لپاره هیڅ محدودیت نه دی وضع کړی، مګر په اسلامي چوکاټ کې، په د شریعت په چوکاټ کې او د شرعي نصوصو د احکامو مطابق باید د کار کولو زمینه ورته برابر شي.
دغه زمینه که برابر نه شي څه فکر کوي؟ آیا وضعیت به نورم خراب نه شي؟ دغه مېرمنې به داسې کارونو ته له مجبوریت نه ور داخلي نه شي چې هغه افغان مېرمنو ته مناسب نه دی؟
پرته له شکه چې نیمه ټولنه مېرمنې تشکیلوي، که د دوی هر حق ته توجه نه کیږي، هر هغه شرعي او قانوني حق ته چې ورته وضع شوی ده او په نظر کې نیول شوی ده، که دې ته توجه ونه شي، طبعاً چې نیمایي ټولنه له تاوتریخوالو سره مخامخ کیږي، نیمایي ټولنه له راز راز ستونزو سره مخامخ کیږي. بیکاري په خپله یوه ستره ستونزه ده، او علاوه د دې نه چې مادي ستونزې لري، بلکې معنوي ستونزې ډېرې زیاتې دي چې معنوي ستونزې پېښولی شي. او بالاخره نیمه ټولنه له داسې یو ذهنیت سره مخامخ کیږي، له داسې یو تګلوري سره مخامخ کیږي چې د اوقدمندۍ تګلوری، د حکومت ضد، یا مثلا د شریعت ضد وایو چې د شریعت په اړه هم دوی کولی شي چې یو منفي ذهنیت واخلي، په داسې حال کې چې شریعت کې د دوی لپاره د کار کولو لپاره هیڅ محدودیت نشته، مګر په اساس د احکامو، په اساس د قانون د اجازې. نو په دې برخه کې باید حکومت توجه وکړي، او دا خبره باید والا ونه ګړل شي، ځکه نیمه ټولنه، نیمه انساني ټولنه مېرمنې جوړوي، او مېرمنه چې کولای شي خپل کورنۍ ښه او سالمه تربیه کړي، له خپل نارینه سره په خوا کې چې افغانستان په عمومي توګه له اقتصادي ستونزو سره مخ ده، نو کولای شي چې خپل نارینه سره په اقتصادي ستونزو کې برخه واخلي، کولای شي چې خپل اولادونه سم تربیه کړي، د اولادونو په تعلیم او تحصیل کې، په اقتصادي برخه کې، هم په مادي برخه کې، هم په معنوي برخه کې ونډه واخلي.
بله، د مشرانو یو مشهور خبر ده چې وایي هر هغه ډیر زوريږي چې ډیر پويږي. نن سبا چې زموږ بله نن سبا چې زموږ لوستې ښځې په کور ناستې دي، زموږ د ښوونځیو زده کوونکي په کور کې دي، پوهنتون ته نجونې نسي تللی، او له بلې خوا دوی په دې پوهیږي چې دا زموږ حق دی او له موږ نه اخیستل سوی دی، همدې لپاره ډیرې زوریږي. دا به د دې لامل نه سي چې د اوسني نظام پر وړاندې دوی عقدهیي سي؟
طبعا چې عقدمندان پیدا کیږي او دغه عقدمندان به بالاخره په تاوتریخوالو باندې بدلیږي، دا عقدمندان بالاخره په جرایمو باندې بدلیږي، د جرایمو ګراف کېدی شي لوړ شي، د دې سره داسې جرایم شاید د ګراف لوړ شي چې هغه سوی اخلاقي جنبه ولري یا مثلا نور خودنه ولري. بیا هم زه دا تکراروم د اسلامي امارت په قدرمنو مشرانو باندې دا غږ کوم چې دې برخې ته توجه وکړي او پرې نږدي چې عقدمندي پیدا شي، پرې نه دي چې ذهنیتونه ضد حکومت شي، ځکه د حکومت په تغییر کې، د نظام په تغییر کې تر ټولو زیاته صدمه چې ویني هغه ملت ویني، تر ټولو زیاته صدمه عام خلک ویني. نو پرې نږدي چې دغه صدمې سره بیا خلک مخامخ شي او له دغه ستونزو نه خلک وکړيږي.
بله، چون دی منگو تاسی موضوع اتم دی مارچ و کراسو دی تاسو خپل شخصی جوان تا، آیا پا کور که دی کور میرمنو تا اتم دی مارچ چی دی خزو نریوال و رز دا تاسی ارتن منزی؟
یوازی اتم دی مارچ نه، زه خپل شخصی نظر که زمان پخته اینو زه پا دی فکر کهیم، پا دی کوشش کهیم چی هر و رز می خپل دی میرمن تا حقا قانونی او حقا شعی حقا حقوقی چه واقعا حق ده، انسانی حق ده، شرعی حق ده، قانونی حق ده، آغا ورتزه ورکم. زه په دې فکر کې ما چې هر ورځ لمرمن سره مې چې تعهد کړی ده په عقد نکاح کې، په عقد د واج کې، په عقد واده کې چې دا ژمنه مې ورسره کړې ده، په دغه ژمنه وفادار پاتې شوم او ان شاء الله چې پاتې شوم. نو زه فکر کوم چې دا یو ډیره مهمه او اساسي خبره ده چې هر مسلمان ورور دې همدغه سي چې ژمنه یې کړې ده په عقد نکاح کې، هغه ژمنې ته وفادار پاتې شي او هم الله پاک رضایت دې حاصل کړي او هم خپل ژوند کې دې خپل میرمنې ته، خپل ځان سره، خپل اولادونو ته دې د یو ښه ژوند کولو، د خوشاله ژوند کولو زمینه برابره کړي.
بله، دغه سي مناسبتي ورځ چې تاسو په کور کې مانځې دې کورنۍ میرمنو ته ارزښت ورکوي، خپل بیا څومره دې آرامۍ احساس سره کوي؟
زه فکر کوم چې ما خپل ځان یو مسؤلیت را فکر کړی ده. زه داسې فکر کوم چې دا زما مسؤلیت ده چې د زما د میرمنې ته هر ډول حق ورته متوجه وي او هر ډول حق په ما باندې واجب وي، هر حق چې زه ازاده کوم په دې باندې زه ډېر د خوشحالۍ احساس کوم، په دې باندې داسې احساس کوم چې ما خپل ځان یو ډېر ستر مسؤلیت را فکر کړی او زه د ازادۍ احساس کوم، زه د یو ښه فکر احساس کوم، زه داسې احساس کوم چې ما وشو کولای چې زه د خپل میرمنې رضایت حاصل کړم.
ل خپل ځوان نمو د چې تاسو لپاره برخه کې میرمنې ته په کور کې ارزښت ورکوي، د خپل ځوان له تجربو نمو د ټولنې په سطحه نارینه او طبیعي د کورنۍ په سطحه دوی ته څه وایي؟
زما میرمن الحمدلله تحصیل لري، تعلیم کړی او زه په دې باندې ډیر خوشاله یم، زه په دې باندې ویاړم. زما میرمن په کور کې، زما د اولادونو په تربیه کې، زما د اولادونو په تعلیم کې پوره ونډه لري او زه د دې لحاظ نه زه ډیر خوشبخته ځان احساسوم. زه هغه افغان ورونو ته دا ویل لرم او دا غاکه عمر باندې چې که تاسو دغه ډول تجربه نه لرئ یا مثلا تاسو ستاسو فامیل سواد له ارزښت نه بې برخې، نو زه دا هیله لرم کنه چې دغه حق ورته ورکړي او د یو ښه ژوند کولو خوند احساس کړي، د یو باشخصیت ژوند کولو، د یو آرام ژوند کولو او همدارنګه د یو صمیمي ژوند کولو هغه خوند احساس کړي او دوی ته د حقونه ورکړي تر څو پخپله هم ذهني آرامه او کورنۍ هم په یو ښه چاپیریال کې، په یو آرامه چاپیریال کې، په یو صمیمي چاپیریال کې کورنۍ ستړي شي او ماشومان ستړي شي.
بله، تاسو په خپله کورنۍ کې د باسواده میرمنې ګټې لیدلې دي؟ لکه څنګه چې تاسو له خبرو نه ښکاره سوله تاسو آرامه ځوان سره لري، مګر نن سبا د تاسو لونه نسي کوی چې مکتب ووایي، دې خبرې څومره جګرخونه کړي یاستئ؟
متاسفانه واقعا دا زوراون کی خبره ده زما کوچنی لور ده چې تروسه د مکتب هم نه ده ما ساکل غواړم چې په خنځی کې شامل کم اما هغه مسلمان ورونه چې دوی لونی په خنځی کې وی شپږم ټولګي نه پورته خنځی کې وی او وس به تعلیم دي زه د دوی درد احساسوم ځکه لکه څومره چې زه خپل لورکې ته میګورم چې هغه ما باندې حق لري هغه خپل والدین باندې لمړی حق لري او بیا په دولت باندې من حیث دی او انسان حق لري چې د تعلیم او تحصیل او همدارنګه نور حقونه دي د دې زمينه او مسائل کې او اوس ورته دغه زمينه مسائل اندازه دا درد احساسوم واقعا چې دا ډیر ستر درد ده هیڅ پلار خپل لورکې ته نشي کتلای چې له حقونو نه محروم وي او لورکې ترې نه حق وړي او پلار یې ورته نشي ورکولای نو دا واقعا زوراون کی خبره ده او دا د یوې انساني ټولنې سره ستره جفا ده
ډیر زیاته مننه تاسو ژوندۍ او سلامت اوسئ
تاسو نه مننه
قدر من اوردونکو دا وانه نه نه دي اساسي او بشري حقوق خبرونه لمو سره ميل مواد او خصوصي پانتون دي حقوق دي پنځي استاد عبد العظيم صافي نو موري ویل چې خزو دي ورځن منزل دي دوی اساسي او بشري حق دي تربيه مو په لاس پورو پرځ کې چياست خوشاله او بريلي اوسئ
Shine.